Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازاری رادیو خبرونه پیل شوه. افغان امنیتی ځواکونو د بدخشان کوهستانه تولسوالی او د غزنی پکتیکا لوی لار برتنی ولیدی. په دې خبری مجله کې چې زه اسبت څاروان د شمشاد زدران په تخنیک همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په یوه چاودنه کې د پکتیا د احمد آباد ولسوال ټپي شوی او دوه ساتونکي وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندان پر کور په ډله ییز برید کې دوه پولیس او درې وسلوال حمله کوونکي وژل شوي، او په جرمني کې زرګونو کسانو د کارل مارکس د یوې نوې مجسمې د درولو خلاف لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو سره له دوه ورځې پرلپسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازدیګر د غزنی پکتیکا لویه لار بیرته پرانستل شوه. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د دې لارې د پرانیستو لپاره د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 1.5 وسلوال وژل شوي دي.
او زموږ هم یو شهید او یو ټپي چې ملي یو افسر وو د غراز ملي پولیسو ساتیر د غراز ملکی وګړو ته متاسفانه شپږم مرجود لا وشته. دوه تنه شهیدان وو چې یو نارینه وو او وتنه ټپیان وو چې پکې شهید او ماشومان هم شامل وو.
شاغلی نوري هم دراز ویل چې د شنبه په ورځ عملیات په احتیاط ترسره شوی. امنیتي ځواکونه او ولسی خلکو ته مرشوب لنه دا وشته. خو د ارزو په سیمه کې د وسلوالو څلور مړي پاتې شوی چې شای مرشوب لې تر دې هم زیات وي. د بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې جګړه کې د نهو حکومتي سرتیرو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپ کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یو چاودنه کې ټپي شوی او دوه نور په دې پیشه کې وژل شوی دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او پیشه د شنبه په ورځ دا وخت د بالادی په سیمه کې شوی ده. شاغلی حسرت وویل
د چاودنې په نتیجه کې د یو ساتونکو او یو ملکی وګړی شهیدان شوی دي، او د ولسوال صاحب په شمول باندې درې نفره ټپیان دي. خو ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي دي او وضعیت یې نورمال ده.
حسرت دا هم وویل چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق پر کور پر ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق سکرتر غورزنګ افریدي ازادي راډیو ته وویل تیره شپه شاوخوا و بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لومړی یوه انتحاري د موټر سایکل په وسیله د امنیه قمندان د کور پر قراول کې چاودنه وکړه، او وروسته دوه تنو نورو له پولیسو سره نښته پیل کړه. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن به نن یکشنبه واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بندونو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اتمی موافقه او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبري وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویل جانسن به د متحده ایالاتونو له برستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وویني. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې شمالی کوریا او سوریه په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته اشاره وویل. په ګډو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریز لري. د جرمنی د تریر شار چارواکو د کارل مارکس د زوکری د 200 میکالیزی په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف لوی جنجال پارون کې مجسمه پرده پورته کړه. پرون شاوخوا 4000 کسان په دې ځای کې راټول شوي ول چې دا 5.5 متره لوړه له برونزو جوړه شوې مجسمه وګوري. دا مجسمه د شارته د چین د حکومت لخوا اهدا شوې ده. د کمونیزم ضد فعالانو، د کمونیزم قربانیانو او د جرمني لپاره د بدیل ګوند غړیو پر دې اقدام د اعتراض په توګه لاریون وکړ. په عین حال کې د جرمني مارکسیستي ډلو پر هغه څه د اعتراض په توګه چې دوی پانګوالي او استثمار باله لا لاریون وکړ. ګنجبیر پولیس په سیمه کې ځای پر ځای شوي وو، خو د کومې پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د کمونیزم د قربانیانو د یاد څلی په اساس چې په 1993 میلادي کال کې د امریکا کانګرس رامنځته کړ، د پخواني شوروي په جمهوریتونو، چین، کمبودیا او نور نړۍ کې کمونیستي رژیمو تر 100 میلیونه زیات وګړي وژلي دي. په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولي دي. د پوتین مهم مخالف الکسی ناوالنی په هغو شاوخوا 1590 معترضانو کې شامل دی چې یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د شنبې په ورځ د روسیې په بیلابیلو سیمو کې تر 1200 زیات کسان نیول شوي دي. نوالنی له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د مې د میاشتې له 9 نیټې مخکې چې ولسمشر پوتین د څلورمې دورې لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم په ځای کوي، په ټوله روسیه کې اعتراضونه وکړي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر پوتین سبا دوشنبه د لوړې مراسم په ځای کړي. تاسو زموږ شخلا ازادي راډیو اوري او بجیا او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د دې خبری مجلې په دوام کې د غزنی او بدخشان چارواکي وایي په بدخشان کې کوهستانات ولسوالی او په غزنی کې د ارزو سیمه له طالبانو تصفیه شوې دي.
څنګه وضعیت نورماله دی؟ لارم مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې د ترافیک پرمخ خلاصه شوه او کښېنه د وسوانو مشکله تصفیه شوې ده.
د غزنی د والي وایاندو خو په سرپل کې چارواکي وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې د داعش غړې د خپلو کورنیو له غړو سره ډېره شوي دي. ولسمشر غنی وایي باید قانون لومړی پر دولتي چارواکو تطبیق شي.
کله پاسه شروع نکي د قانون حاکمیت له کتل نه وخت چارواکي د قانون نه کورته هغه مملکت قانون مملکت.
د افغانستان لومړی میرمن حکومت مکلف بولی چې خپل خلکو ته بشري حقونه او شژوان برابر کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي له پاکستان سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول بولی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. نن د ساور شپاړسم او د میلادي کال د می د میاشتې شپږمه نیټه ده. د بدخشان چارواکي وایي د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. له بلې خوا په غزنی کې له وسلوالو طالبانو سره له 2 ورځې پرلپسې نښتو وروسته پرون شنبه مازیګر مهال د غزنی پکتیکا لوی لاره بیرته د مسافرو او موټرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. د دواړو موضوعاتو په اړه اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شنبه په مازیګر بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د ولسوالۍ د پنځ شنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. د بدخشان والی فیصل بیگزاد د شنبه په ماښام ازادي رډیو ته وویل چې سیمه ته د ملي اردو کمانډو سرتیرو پر رسیدو ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې. خغلی بیگزاد وایي 2 ورځې مخکې د کوهستان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې وه. بلاخره د کمانډو سرتیرو په شمول سیمه ته د کومکي ځواکونو پر رسیدو د شنبه په ورځ 4:30 بجې دغلته عملیات پیل شول او په 1 ساعت کې ولسوالۍ تصفیه شوې. دا مهال افغان ځواکونه په ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي. بیگزاد زیاته کړه چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته پشا شوي. نوموړي ویل چې دا مهال په بدخشان کې د داخلي او بهرنۍ وسلوالو شمیر 2000 تنو ته رسیږي. طالبان لا دمخه د بدخشان په اردوج او یمګان ولسوالیو کنټرول لري. په عین حال کې د غزنی چارواکي وایي د غزنی پکتیکا لوی لاره د 2 ورځو پر له پسې جګړو او عملیاتو وروسته د شنبه پر ورځ بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د لارې 2 ورځې مخکې وروسته لاغې وتړل شوه چې وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او جګړه ونښته. د شنبه د ورځې په ماښام د غزنی د والي ویان د عارف نوري ازادي رډیو ته وویل وسله را پرانستې ده.
دمغړې وضعیت نورماله دی. لارم نن مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. کوم عملیات چې په سیمه کې خصوصا د ارزو په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په لاره چور شوي وو هغه هم پای ته رسېدلی. د سیمه د وسلوالو مشکله تصفیه شوې ده. دمغړې مسافر او چلوونکي کولای شي چې په آزاد توګه په دغه لاره باندې تګ راتګ وکړي.
ښاغلی نوري د دې لارې په اوږدو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځو جګړو د تلفاتو په اړه وویل چې د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بي پيلوټ الوتکو بریدونو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شي. نوموړي وویل د شنبې د ورځې په عملیاتو کې هم د ارزو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو 4 جسدونه پاتې وو. د ښاغلی نوري په وینا په عملیاتو کې 1 د ملي اردو سرتیري وژل شوی او 1 پولیس ټپي دي. همدارنګ 2 تنه ولسی وګړي په عملیاتو کې وژل شوی او د خزو او ماشومانو په ګډون 1 تنه نور ټپيان دي.
لبلې خوا چارواکي وایي چې د سری پل په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د افغان او بهرنیو غړیو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د سری پل د والي ویان زبیولا اماني ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ اکثره د سیاد ولسوالۍ په شاتول سیمه کې اوسېږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واورئ.
په سری پل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشانو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ایتلاف ځواکونو له بمباریو وروسته د سری پل د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشانو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د سری پل د والي ویان زبیولله امني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو کورنیو اکثریت د داعش ډلو ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي.
د داعش
ډلې د غړو کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په هغوی کې د ازبکستاني داعشانو حضور پراخ دی چې په سری پل کې د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امنی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشانو پر ځای پر ځای شویو کورنیو کې د افغاني داعشانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباع هم شامل دي. پام دی حال کې د سری پل د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لا پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د لمنځه وړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د قانون حاکمیت باید لمړی په دولتي چارواکو تطبیق شي. دی وایي که قانون په د او نور مقاماتو تطبیق نشي د قانون حاکمیت تر پښتنې لاندې راځي. لبلې خو د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د قانون حاکمیت او د عدالت ټینګښت د افغانستان د هر وګړي فردي او ملي وجیبه ده. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور.
ښاغلی غنی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي کانفرنس د پای غونډې ته یې پارک کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې قانون باید په ټولو دولتي چارواکو عملي شي.
لومړی تر ټولو د قانون حاکمیت. د قانون په حاکمیت کې موږ بقات ځکه کله پاسه شروع نه کوي د قانون حاکمیت له کتنه نه کوي. وخت چې چارواکي د قانون نه پورته یې هغه مملکت د قانون مملکت نه.
ښاغلی غنی څارنوالانو ته په وینا کې ویل تاسې باید د مالداره کېدو نه بلکې د خلکو د خدمت لپاره چمتو وئ. په همدې ډول نوموړي د عدالت د ټینګښت په خاطر د څارنوالۍ او قضا په خپلواکۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې عامو خلکو تل د اصلاحاتو په خاطر د ملي وحدت حکومت د ژمنو له ماتېدو ښې حکومتوالۍ او فساد سره د مبارزې برخې په څرنګوالي انتقادونه کړي دي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي په 1396 لمریز کال کې د تاوتریخوالي اندازه د وړم کال په پرتله نږدې 22% زیاته وه او یو لامل هم د قانون یو شان نه تطبیق ښودلی دی. د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو په تېره هم په غور ولایت کې د ښځینه څارنوالانو نشتوالی د ښځو ستونزو ته د رسېدو او د قانون د یو شان تطبیق پر وړاندې جدي خنډ بلل شوی دی. له دې سره د افغانستان لویه څارنوالۍ د عدالت د ټینګښت او د قانون د تطبیق په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر په 1.5 ولایتونو کې د امریتونو د فعالولو خبر ورکوي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د دغه کانفرنس په پرانیستو غونډه کې وویل د دغو امریتونو لپاره درې نوي څارنوالي ښځې استخدام شوې دي. له دې سره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د عدالت ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت ګڼي. دی وایي اوس هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او بې عدالتي یوه ستونزه ده، خو د عدالت ټینګښت د کورنۍ او هیواد سلامتیا فردي او ملي مسؤلیت دی چې په ټولو پورې اړه لري. په داسې حال کې چې ولسمشر غنی د قانون له یو شان عملي کېدو خبره کوي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د دغو ژمنو په عملي کېدو شکې دي. له ډلې یې کبیر رنجبر وایي، هر کله چې په ټولو دولتي چارواکو له توپیر پرته یو شان قانون عملي شي، له شک پرته په هیواد کې سوله او هوساینه رامنځته کېږي.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري، ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د ماموریت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي، په داسې حال کې چې د شمالي کوریا، ایران او له داعش سره د مبارزې موضوعاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو اجنډا ډکه کړې ده، هغه ته به اسانه وي چې افغانستان ته زیاته پاملرنه ونه کړي. د خبرونې په وینا مایک پومپیو کولی شي افغانستان ته زیاته توجه ونه کړي، خو دا به یو خطا وي. دا مطلب لیکوال وایي، که مایک پومپیو پر افغانستان تمرکز ونه کړي، نو په دې هیواد کې به د امریکا ځاني او مالی زیانونه د وخت ضایع کېدل او ټولې هڅې په اوبو لاهو شي، او افغان ولس به بیا له هغه حالت سره لاس او ګریوان شي چې پر افغانستان د پخوانیو نړیوالو قدرتونو د یرغل په وخت کې ورسره مخ وو. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو باید په اول سر کې هغه څه درک کړي چې د پخواني ځایناستي ریکس ټیلرسن ورته پام ونه کړ، او هغه دا چې د افغانستان ستراتیژي باید یوازې په دفاع وزارت یا پنټاګان پورې منحصره پاتې نشي. خبرونه وایي مایک پومپیو باید په افغانستان او پاکستان کې روان وضعیت او پر پاکستان د امریکا، سعودي عربستان او قطر له فشارونو څخه ګټه پورته کړي، او د افغانستان د سولې په پروسه کې له قوي موقف نه وغږیږي. خبرونه وایي د امریکا پوز د جګړې لپاره روزل شوی دی، او له پوز څخه باید دا ونه غوښتل شي چې افغانستان آباد کړي او ښه حکومتوالي راولي، بلکې د افغانستان د باثبات کېدو په صورت کې به افغانان په خپل هیواد جوړوي، او دا باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وي چې په دې برخه کې له هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. انډیا ټوډې ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر څرګندونې راخیستې دي. ورځپاڼه د افغان سفیر شیدا عبدالی له قوله چې د جنوبي آسیا د خزینه خبریالانو او بهرنیو ژورنالستانو په یوې غونډه کې څرګندونې کولې لیکلي، که څه هم داعش په کابل کې پر خبریالانو د ځان وژنې کې برید مسؤلیت منلی، خو دی فکر کوي چې دا حمله نور اړخونه هم لري. خاغلی عبدالی ویلی دی، مونږ پوهیږو هغه تروریزم چې په افغانستان کې کیږي ریښې له پولې اغاړه دي. ورځپاڼې په نوې ډیلي کې د افغان سفیر دا خبره هم نقل کړې ده چې وایي د سیمې هیوادونه له یو بل سره د همکارۍ له لارې کولی شي دا تروریزم چې په سیستماتیک ډول یې ملاتړ کیږي له منځه یوسي.
زمو شخله ازادي راډیو اوري، د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د بشري حقوقو شی حکومتولۍ او کډوالۍ په اړه دوهمه کاری ناسته پرون شنبه په کابل کې جوړه شوه. لومړی میرمن بی بی ګل غنی غونډې ته وویل افغان حکومت د بشري حقوقو د تضمین او خپل خلکو ته د ښه ژوند د برابرولو په برخه کې مکلفیتونه لري چې باید ترسره کړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د هیواد دومړی مرمن بی بی ګل غنی وی افغانستان او اروپای ټولنه ګډ ارزښتونه لري، او دغه ارزښتونه په بنسټیز کولو کې اروپای ټولنه مهم رول لوبولای دی. اغلی غنی د شمې پورس کابل کې د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د بشري حقوقو، خې حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه دوی مناسبه کې ویل چې د ولسواک نظام پرمنځ کولو کې د اروپای ټولنې هڅې د سایلو دي، خو په خپل افغان حکومت هم په دې برخه کې مکلفیتونه لري.
اجرای تعهدات حقوق بشري د قبال شهروندان موضوع
د بشري حقوقو په برخه کې د شمون عملی کول یو مهم او ملي موضوع ده. افغان حکومت مکلف دی چې امکانات ته په کتو په دې برخه کې وضع شوی اصول او قواعد د عملی کړی. د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ کاری ډلې تیر کال رامنځته شوې چې لومړنۍ ناسته د تیر میلادي کال د فبروري د میاشتې په اتمه نیټه په بروکسل کې ترسره شوه. د افغانستان او اروپای ټولنې کاری ډلې په کال کې یو ځل د مهمو مسایلو په اړه ناستې او یو بل ته مشخص وړاندیزونه کوي. د سګنې ناستې بحث د بشري حقوقو، خې حکومتوالۍ او کډوالۍ په مسایلو متمرکز وو. یاد ناست ته د اروپایي ټولنې استازي میرمن پولا پمپلانی ویل د بشري حقوقو تامین د ډیموکراسي او نظامونو د دوام لپاره مهم اصل دی او اروپایي ټولنه بل افغانستان خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو خوندیتوب او ډیموکراسي پیاوړتیا زموږ د اجنډا مهم اصل دی. اروپایي ټولنه په دې باور ده چې هغه نظامونه او ټولنې بقا موندلی شي چې ډیموکراسي پکې پیاوړي او بشري حقوقو ته درناوی پکې وشي. دا غلی پوله په خبر اروپایي ټولنه به د افغان کډوالو د ستونزو د اساسي حل په برخه کې هم له افغان حکومت سره ګډ کار ته دوام ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغان سولې په اړه خبرې د وخت ضایع کول دي. دوی وایي پاکستان به له اقتصادي او پوځي فشارونو پرته هیڅکله له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې رښتینی همکاري ونه کوي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي باور نه لري چې پاکستان په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وایي که پینټاګون وغواړي کولی شي پاکستان د تروریزم له ملاتړ را وګرځوي. هغه لاره چې امریکا اوس د پاکستان په مقابل کې غوره کړي په ظاهر کې خخ کاري، خو له بده مرغه څومره چې لیدل کېږي او تیرو تجربو هم دا ښودلې، هر څوک په افغانستان کې خپلې ګټې پالي. تر هغې چې په نړیواله کچه د سولې په اړه رښتینی فکر ونه شي، فکر نه کوم چې څه وشو کولای. تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغان سولې په برخه کې پاکستان سره له نږدې کار کوي. له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان نړۍ کې ترینګلی دی او افغانستان ادعا کوي چې پاکستان د افغان سولې په تړاو رښتینی همکاري نه کوي. د تروریزم پر وړاندې پڅه مبارزه او دغه شان په دې برخه کې د افغان حکومت په خبره د عملي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا اصلي لامل بلل کېږي. خو د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که پاکستان اقدامات ونه کړي فشارونه به زیات شي. له هڅو سره سره یو شمېر امریکایي سیاستوال او سناتوران وایي چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی او لا یې هم وسلوال په خاوره کې مرکزونه لري. افغان حکومت تل په پاکستان د امریکا پر فشارونو ټینګار کړی، ویلي چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د پاکستان په سیاست کې بدلون راولي ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي له دې سره چې پاکستان سرحدي سرغړونو او له تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي، هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا باور ترلاسه کړي.
په خوست کې دینی عالمانو، قومي مخورو او د بیلابیلو رسنیو خبریالانو د جګړې له شکیلو خواوو وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی یادې غوښتنې په خوست، کابل او کندهار کې د وژل شویو خبریالانو د فاتحې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وکړي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور.
د خوست دینی عالمان او قومي مشران پر رسنیو او خبريالانو بریدونه ناکام عمل بولی او د جګړې لخکلو خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او هغوی ته د کاري چاپريال په برابرولو کې همکاري وکړي. دوی چې د شنبه په ورځ په خوست، کابل او کندهار کې د وژل شویو خبريالانو د فاتحې په مراسمو کې برخه اخیستي وزیاتوله چې رسنۍ او خبريالان د ولایتونو او هیوادونو په کچه د ولسونو او بیلابیلو قومونو د وصل وسیله دي. د خوست د مرکزی جامع جمعه خطیب د فاتحې ګډونوالو ته ویل چې خبریالان د ټولنې د ټولو افرادو غږ اوچتوي.
ژورنالیستونه هغه څوک دي چې هغه د غریب، د مسکین، د نظامي، د غیر نظامي، د دولتي او د عامو ناسو، د عامو خلکو، د مخالف او د غیر مخالف، د هر چا اواز پورته کوي. نو دا هغه څوک دي چې په مابین د قومونو، قبایلو، همدارنګه ولایتونو هیوادونو کې وصله لولي.
قومی مشر ګل احمد خان ګربز وایي چې د ژورنالیست په تور د یو کس وژل ناکام عمل دی، ځکه ژورنالیست د هر چا دی.
ځکه داسې فکر کا چې ژورنالیست په حیث نه دی چا وژل، دا ډېر یو ناکام کور دی. دې پره چې ژورنالیست د هر چا سترګې دي، هغه څوک چې مخالفه دی هغه سترګې دي، ځکه چې ژورنالیست د هر چا دی، نه یوازې د دولت، د طالب، د هر چا.
د فاتحې په مراسمو کې د خوست ګڼو دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو، د رسنیو استازو او ځایي اوسیدونکو برخه اخیستې وه. یو بل تن دینی عالم مولوی عبدالقدوس ویل
هر هغه اوړوخ چې هغه مخالفین دي او که غیر مخالفین دي، یا بالفرض عوام خلق دي او ولس خلق دي، دا ټول په دې مکلف دي چې تر بل امنیت سره وسطي، که یې تر بل امنیت ونستي نو یو په بله به خل طرف کیږي.
په خوست کې د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میالخیل هم ورته خبره کوي او وایي چې د بیان ازادي د افرادو په وژنه نه ختمیږي.
که څوک داسې فکر کوي چې بیان د ازادۍ په غږ به د یو ژورنالیست یا د یو خبریال په وژنه سره پای ته ورسیږي، خاموش به شي. ولې فکر کوم دغه لویه اشتباه کوي، ځکه تاسو ولیدل چې د یو ژورنالیست مړینې فضا په اهتزاز راوستلې ده. نو په ټولو خواوو غږ کوي چې د ژورنالیستانو د ژوند تحفظ ته جدي پاملرنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبریال نشان‌الدین آهنگر ویل چې
موږ د خپل مسؤلیت ګڼو چې خپل دغه سپیشل دندې ته به ادامه ورکو او هغه څه چې زموږ د ټولنې په اصلاح او په دې هیواد کې د سولې پر راوستنې کې ارغند رول لوبول شي، حقایق برابر سره کوو.
د یادونه ورده په افغانستان کې پر خبریالانو ورستیو بریدونو په ملي او نړیواله کچه سخت خبرګونونه راپرولي او په دې برخه کې فعال بنسټونو په نړۍ کې ټول انسانانو ته د بیان د ازادۍ پر حق او خوندیتوب ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې پرون شنبه د ولسمشر پوتین د مهم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په شمول سلګونه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر پوتین د لوري له مراسمو چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ ترسره شي مخکې پلان شوي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراني کوي.
دا مسکو پولیسو په روسیه کې د کرملین مهم مخالف الکسی نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد د اعتراض لسی مینولې. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې تصویرونه ښیي چې پولیس نوالنی له لاس او پښو نیولې، له پوشکین وارد څخه چیرې چې اعتراض کوونکي راټول شوي وو بس. دا یو رپورت پر بنسټ تر 1200 زیات کسان د دې اعتراضونو په تړاو د روسیې په بیلابیلو برخو کې نیول شوي دي. ریپورټونه وایي چې یوازې په مسکو کې د نیول شوو معترضینو شمیر 590 کسانو ته رسیدلې. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د لوړې تر مراسمو مخکې ترسره کیږي. ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ د نوې دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړي. یو څلبیخ کلن نوالنی له خپلو پلویانو غوښتي و چې د مې د میاشتې له اوومې نیټې مخکې چې د پوتین د لوړې مراسم پکې پر ځای کیږي د نوموړي پر ضد په ټوله روسیه کې پراخ اعتراضونه وکړي. نوالنی دوه ورځې مخکې پر خپل ټویټر ولادیمیر پوتین یو ماتې خوړلی بوډا بللی و. دا اعتراضي غونډې د مسکو او سن پیټرسبورګ په شمول د روسیې په نوي ښارونو کې پلان شوې وي، خو چارواکو یوازې په څو ځایونو کې د وړو اعتراضي غونډو د جوړېدو اجازه ورکړه.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو سره له دوه ورځې پرلپسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازیګر د غزنی پکتیکا لویه لاره بیرته پرانستل شوې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یوه چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پیشه کې وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پرکور په ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د واشنگتن په دوه ورځني سفر لاړ شي. د جرمنی د تریر شار چارواکو د کارل مارکس د زوکرې د 200 میکالیزی په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف لوی جنجال پرون کې مجسمه پرده پورته کړه. او په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولې دي.
د ژوند رنگونه
دمانم رمضان د غزنی ولایت نوی دی ولسوالی
اته ولایت کې غزنی کې د دیوالوار مسله څنګه ده؟
د موږ د غزنی په ولایت کې دیوالوار مسله تقریبا د څلورو لکو نیولې، حتی په 15 لکه لا هم ته ولوار ریواج ده. پیلن هم
بیا د ځوانان سره هم برابرۍ ده پیسې
مزدوري کسب کار په وسیله برابروي بیا د خپل دوست ورکوي بیا خپل واده کوي
څومره ورته سخت دی
ډیره سخت وي یو ورځ نه کیږي په یو میاشت نه کیږي په کلو کلو باندې لاړ شي په نورو ملکو کې ګټي بیا راوړي دغه ولور سي ادا کو بیا واده کوي بیا خپل مراسم دی واده شي هغه هم مصارف لري دا هم له الف تریا پورې د خپل سیستم لري بیا ته موږ پوه ورته وایو چې اوس پر نامه سو د انجلۍ دی هغه کور بیا د پوشاک کوي هغه د پوشاک په ورځ باندې بیا ورځي بیا د مناسبات وي په سمو کې به پنځه کور وي چې هغه به یو څه سرمایدار وي توان یې لري د نور غریبانو سره تکلیف کې ورکوي
کوس به راتلی ولې تاسو په سیمه کې دغه دور دستور دومره زیات دروند ده
دا له وخته چې هغه دغسې رواج پاتې شوی دی له پخوا خلکو چې ښه هغه سپینګیرې دي موږ وو مشران دي موږ وو تر دغه اوس اثر مخته
تاسو په نظر دا کار څنګه ده
د شریعت په حساب باندې خو جواز نه لري اوس مخته شوی دی هغه شرعي مسایل ټول شاته پاتې شوي دي نو دا تکالیف چې په ورځ په ورځ ډیریږي کمیږي نه نو تاوان تمامیږي
مننه ډېره
زیاته تاسو هم مننه
زمو شخلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي زب په بل خبرونه کې چې پاته بجي پیلیږي له تاسو سره په دې خبرونه کې یعنی د تو بجو په خبرونه کې دوونیس پروګرامونه هم لرو تان دي څنګه او حقیقت سره خو بل خبري مجله شروع کیږي جاوید نیمی ورندې